پای ما باشد.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شپې په رادیو سربیرا د ازادي رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښه باندې ورنه کتلې اوریدلې شي. مجله په خبرونو پیلو. د هرات ولایت په جبرائیل خرګوټي کې نامعلومو کسانو د ډزو په نتیجه کې د دوو دینی عالمانو په ګډون شپږ کسان وشلې دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې په دې پیښه کې چنن جمعه شوې درې نور کسان ټپیان شوې دي. ځینو سرچینو ویلي دغه کسان د جمعې تر لمانځه وروسته خپل کورونو ته روان وو چې ور باندې حمله شوې ده. په هرات کې د طالبانو چارواکو د دې موضوع په باب تفسیره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر جمعه د نومبر په 14مه په هرات کې د دوه نورو شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو پر پیښې خواشینی ښودلې وه. د محلي رسنیو په وینا د رجب اخلاقي او خادم حسین په نامه دوه شیعه دینی عالمان د نومبر په 14مه د موټر سیکل سپرو کسانو لخوا ووژل شول. د دغه پیښو علت معلوم نه و او مسؤلیت هم چا نه دی منلی تر اوسه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې تیر شپه خپور شوی ویلي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې فعال ده. په دغه راپور کې چې په 2022 کال کې په نړۍ کې توریستي فعالیتونو ته کتنه شوې راغلي، د دایج د خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغانانو په ځنګړې توګه پر شیعانو حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه راپور کې وایي د دایج خراسان څنګه له پولو اخوا په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې هم حمله کړي او پر غربي هیوادونو د حملو لپاره خپل هوش ساتلی دی. دغه راپور کې د غرض د القاعده شبکې او په هغې پورې د تړلو ډلو یادونه هم شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هند په نیمه وچه لویه کې فعال وي، خو له افغانستان پر غربي هیوادونو د حملې ځواک نه درلود. که څه هم طالبانو ویلي نه پرېږدي چې روسي ډلې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې راغلی دی چې معلومه نه ده طالبان کولی شي د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او داعش په څیر د ډلو د هغه ګواښ پر وړاندې چې نورو هیوادونو ته یې پیښوي مبارزه وکړي کنه. راپور کې طالبانو د القاعده شبکې په خاني مشر منل زواهلی ته پناه ورکړې و چې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا په هوایی حمله کې وژل شو. د طالبانو حکومت لا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی د چین له خوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شای وینګ د بلال کرمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویانت عبدالقهر بلخی نن په خپل شبکې لیکلی دی چې کرمی نن جمعه خپل باورلیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفات لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسی، ایران، ترکیه او ځینې نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون په خپل شبکې لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا ده چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو. د سارې په ډول دغه ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي چې باید پام ورته وشي. نړیوالو سازمانونو ویلي چې په تیرو څه باندې دوه کلو نو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دروسته بشري بحران په دغه هیواد کې پرخ شوې دي. او د ملګرو ملتونو په لزګونو متخصصانو پرون پنځشنبه ویل په جګړه ځپلې سودان کې له جنسي زورزیاتي د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. د دغه متخصصانو په وینا په ځینې مواردو کې دغه جنسي زورزیاتي د قومي انګیزې له مخې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه متخصصانو غوښتنه کړې ده چې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. له اپریل میاشتې د پوز مشر عبدالفتاح البرهان ته وفادار ځواکونه چې د مهال پر سودان واکمنی کوي او د چټک ملاتړ ځواکونه په نوم د ملیشو ترمنځ چې مشري محمد حمدان د قلو کوي جګړه روانه ده. د ځینو شمیرو لمخې په دې جګړه کې تر لز ورو ډیر کسان وژل شوی او ملګرو ملتونو ویل چې شپږ میلیونه درې لک نور کسان خپل کورونو کډه کولو تاړ شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خپلواک متخصصانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې د افسار په توګه د جنسي زورونې په ګډون د جنسیت پر اساس د زور زیاتی راپورونه رسیدلي چې د ښځو نجونو پر وړاندې د برلاسي حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازاتو لپاره کارول شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې را سره د مطالب اوریدل او کتلای شئ. وړاندې بر سره واورې وګورئ چې د پاکستان په ستره محکمه کې نن د افغان کډوالو عریضه اوریدل شوې ده. دا چې دا عریضه چا کړې وه او څومره د دې امکان شته چې دا محکمه د افغان کډوالو په ګټه باندې پرېکړه وکړي وړاندې درته چوستیات لرو. د دې سره جوخت ځینې پاکستاني رسنیو راپور کړی دی چې پاکستان وایي هغه بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي چې د ګاونډیو ښکېلتیا پکې ثابته کړي. دا چې د خبرداری د طالبانو حکومت د یو کنه وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه کې د اوربند په اړه به هم سره در سره روستي جزئیات شریک کړو. په عمان کې به د پیریانو یو خار درته وپیژنو. د چولې ورته د پیریانو خار وایي په دې اړه جزئیات درته روسته لرو او همدارنګه په هند کې به مو لدی خبر کړو چې هندیان د دې لپاره چې دوای قبول شي د غواګانو عبادت کوي. د سپورت له ډګره مو هم خبرو وکړو. وخت پاتې شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فريده سيال د میر احمد صفي او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني یو. یو شمیر پاکستاني رسنۍ وايي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې په راتلونکي کې به هر ډول بریده چې لا غونډي هیواد سره تړلې وي سخت ثواب ورکړي. ورزو سنا کاکړه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده، د دې هیواد سترې محکمې د هغه عریضې په تړاو د اورېدنې لومړنۍ غونډه ترسره کړه چې د پاکستان د بشري حقونو فعالانو او سیاسي څیرو ورته سپارلې وه. یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان نیوز خبر ورکړی چې سترې محکمې نن جمعه په دې غونډه کې د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیا ویستولې دي. وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د دغې عریضې د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدي او عایشه ملک په ګډون د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ او پلاوی هم ټاکلی. د نن ورځې په غونډه کې د سترې محکمې یوې قاضي عایشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي، خو محکمې لا په دې اړه خپل وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن ډول په خپل ایکس پانه د سترې محکمې له لورې د عریضې په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي: موږ هیله منیو چې عدالت تامین شي او د افغان کډوالو حقونه به خوندي شي. دغه عریضه د افراسیاب خټک، فرصت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امنه مسعود، محمد جبران ناصر، احمد شیبر او عمران شفیق په ګډون د پاکستان د ځینو سیاسي مشرانو او د بشري حقونو د فعالانو له لوري د یاد هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې شوې ده. په عریضه کې د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه چې د څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو پر خلاف او غیر انساني بلل شوې ده. په عریضه کې دغه شان له سترې محکمې غوښتنه شوې چې پاکستاني سرپرست حکومت ترې امر وکړي چې په دې هیواد کې میشت سبچوي او کټ لرونکي افغان کډوال ونه ځورول شي. عریضه کوونکو مخکې ویلي وو چې د پاکستان سرپرست حکومت له قانوني اړخه د دې صلاحیت نه لري چې د دې هیواد د ستراتیژیکو مسایلو په اړه پرېکړه وکړي. په عریضه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان لخوا افغان کډوال په داسې حال کې له دې هیواد ایستل کېږي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړې پر وړاندې او د چمن په لټ په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه شوي دي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د دې غورځنګ د غړو له لوري ترسره شوي، په کې تر ډېره په پاکستان له افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوې ده. دوی دغه شان د چمن په لټ ملاتړ کړی او ویلي دي چې پاکستاني حکومت دې د چمن سپین بولډک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزه شرط له منځه یوسي. پاکستان نه د هیواد د بیا اسنا د افغان کډوالو ایستلو لړۍ د 3 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تېره ورځ ویلي وو چې تر دې دمه له 400 زره نه ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو له لورې غندل شوې ده او له پاکستانه غوښتنه شوې چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دروي، خو پاکستان بار بار د خپلې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی دی. مننه.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د سترې محکمې د هغې اوریدنې په اړه باندې چې د افغان کډوالو په اړه باندې نن پکې نومړنۍ عریضه اوریدل کېږي جزئیات راکړه. همدې مسایلو ته به تم شو. د تیر جمهوریت د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په مجله کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، تاسو ستړې مشې، په خیر راغلی. که پیل د همدغې عریضې نه وکړو، وروسته به د پاکستاني رسنیو راپورونو ته ورشو چې دوی د ګاونډي افغانستان ته خبرداری ورکړی دی چې کچوري بیا په برید کې د دوی خلتیا ثابته کړي، دوی به سخت ځواب ورکړي. خو راځي چې پمدی پیل وکړو. نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې نومړنۍ عریضه اوریدل کېدل. فکر کوي دا محکمه به د افغان کډوالو په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلې دي هغوی ته تابعیت ورکړي، یا په یو ډول به پرېږدي چې دوی په دې هیواد کې پاتې شي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته، استاد قدرمن اوریدونکو ته. نو زه نه پوهیږم چې دیو به دا فیصله په څه شکل باندې کوي چې آیا هغه افغانان چې هلته تول شوي دي، یعنې پیدا شوي دي، هغو ته څه رقم تصمیم نیسي چې هغه سټیزنشپ یا شناختي کارتونه ورته ورکړي، او که یاد ده چې دا پخپله د پاکستان نه وکړي او افغانستان ته لاړ شي. نو دا به د محکمې د پریکړې پورې اړه لري، خو په هر صورت باندې د دې دغه پریکړه چې مهاجر افغانان په زوره د پاکستان نه وکړي، دا د ټولو هغه بین المللي قوانینو په خلاف یو عمل دی. دا ښه خبره ده چې افغانان بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي، اما دا تدریجي تګ باید وي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان او د انیشیا تر مخه پخوا یو معاهده امضاء شوی و او شرایط به ورته برابریږي. په داسې حال کې چې افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نشته دی، او اوس ډېر افغانان د افغانستان نه غواړي چې ووځي، نو دغسې یو پریکړه دا د افغانانو لپاره سخته تمامیږي، او دا یو نوی فشار په افغانان باندې او هم په طالبان باندې دی.
میخیل صاحب، که د پاکستانی رسنیو راپورونو ته راشو، دوی راپور کړی دی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی که په راتلونکي کې دوی هغه بریدونه چې په پاکستان کې ترسره کیږي او دوی پکې د طالبانو ښکېلتیا یا د افغانانو ښکېلتیا ثابته کړي، نو دوی به سخت ځواب ورکړي. ستاسو په اند باندې دغه کړکېچ دی چې د طالبانو ترمنځ او د پاکستان موقت حکومت ترمنځ رامنځته شوی دی، په همدې اندازه جدی ده او که چیرې پاکستان ځواب ورکړي څه ډول ځواب به وي؟
اول خو دا ده چې پاکستان په تیرو 15 لسیزو کې دغه افراطي ډلې مختلفې هغه تربیه کړې دي، سلمندهي ورکړې ده، او بالاخره د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره په افغانستان کې او په منطقه کې یعنی استفاده ترې کړې ده. نو دلته ډېرې ډلې دي چې د ټي ټي پي د لشکرې طیبه ده، جی ټي آی ایم ده، آی ایم یو ده، همدارنګه طالبان نو داعش یو برخه د دې تدمیلولو او ساتلی. نو په دې خاطر باندې دغه ډلې چې کوم یو دي دا په پاکستان کې په خپل نفوذ لري، هلته د دې استخبارات وسره اړیکې لري. نو زه فکر کوم چې اول مسؤلیت د دې و دی چې د دې ډلو مخه ونیسي، د نورو هیوادونو کې په خاصه توګه په افغانستان کې مداخله ونکړي. البته
بیا چې دغه ټولې ډلې په پاکستان کې دي او دوی په یو ډول باندې ملاتړ کوي، ولې بیرته پر طالبانو ورچیو غواړي چې په دغه موضوع کې افغانان ښکیل کړي؟
خدا خو افغانانو ښکیلول نه، تاسې خو ګورئ چې طالبان هم د پاکستان لخوا حمایه شول، تقویه شول او راغلل. نو هغه اهداف چې دیو فکر کوو چې طالبان به دیو ته اجرا کړي، نو دیو په منځ کې مشکلات موجود دي، ځکه نه طالبان د دغه افراطي ډل نه چې په کلونو کلونو سره یو ځای مبارزه کړې ده او یو ځای سره جنګېدلي دي، د دیو نه ځان جدا کولی نه شي. او په عین حالت کې پاکستان هم کوشش کوي چې دغه د یو افزار په شکل باندې استفاده وکړي او په طالبانو فشار راوړي چې د هغې غوښتنې ومني.
بیا په ټوله کې میاخل صاحب، پاکستان د دې توانایي لري چې چیرې دوی دا ثابته کړي، لکه مخکې چې دوی یادونه کړې وه چې ځینې اسناد طالبانو حکومت ته سپارلي چې د بنو په برید کې افغانان ښکیل وو، که دوی دا ثابته کړي ساسې پان باندې دوی بیا په افغانستان کې یا د پوځي مداخلې یا د بل ډول عملیاتو توانایي لري؟
زه فکر نه کوم چې غټ پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه چې دا پاکستان ته ډېره ګرانه تمامه شي. البته بعضی مشخص عملیات که چیرته وکړي هغه جدا مسله ده، اما دغه افراطي ډلې چې ما وویلې چې دغه ټول دیو کې د هر قوم زیا کسان دي او دا پاکستان پخپله تربیه کړي دي، نو اوس پخپله د افغانستان پخواني حکومتونو په کراتو پاکستان ته دا ویلې چې تاسې دا افراطي ډلې تربیه کوي او غواړي چې استعمال کړي د افغانستان په مقابل کې، یو ورځ به تاسې پخپله د دغه ډلو سره مخامخ کېږي او ستاسې امنیت به خرابوي. نو په دې خاطر باندې پاکستان اوس همدغسې یو مرحله کې دی چې دغه ډلې یوازې داسې نه دي چې دی کې به کېدی شي افغانان به هم ورغلي وي، او زه فکر نه کوم چې د افغانستان پخواني حکومتونه او حتی طالبان هم فکر نه کوم چې دی مستقیما دی کې لاس ولري. البته دی کې هغه کسان چې یو ځای سره جنګېدل دي، رابطې سره لري، دا نه شلېږي، نو دی کې به افغانان هم وي، د نورو هېوادونو به هم وي.
میاخیل صاحب، وخت کم د کلن دام راته وایي، که چیرې پاکستان داسې یو کار وکړي چې دوی په افغانستان کې مداخله وکړي، که هغه پوځي وي یا په هر ډول چې وي، په ټوله کې به ورته د افغانانو ځواب، د طالبانو د حکومت ځواب او د نړیوالې ټولنې عکس العمل به ورته څه وي؟
اول خو دا ده چې پاکستان دغه څلور پنځه لسیزې په افغانستان کې په بېلابېلو شکلونو باندې مداخله کړې ده او کوشش یې کړی ده چې د افغانستان حکومت بې ثباته کړي، حکومتونه او حتی دوه حکومتونه سقوط وکړه. نو په دې خاطر باندې دا به د پاکستان لپاره ډېره ګرانه تمامه شي چې دیو مستقیما یو جنگ په شکل باندې اعلان وکړي. اما هغومره به د افغانانو نفرت نور د پاکستان نه اضافه کیږي او هر څوک چې څونه وسه کیږي هغه به د دې پاکستان په مقابل کې استعمال.
ډېر زیاته مننه کور ودان میاخیل صاحب، د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل و چې د پاکستاني رسنیو د هغې راپورونو په اړه باندې چې دوی ویلي وو که چیرې د پاکستان حکومت دا ثابته کړي چې ګاونډی افغانستان یې په دې هېواد کې په بریدونو کې ښکیلتیا لري، دوی به سخت ځواب ورکړي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس به هم ورشو ابدي سپوږمۍ ته او د همدې موضوع په تړاو به نور جزئیات واورو.
سلامونه. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست تر هزار وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې که په راتلونکي کې هر ډول برید د دوی په هیواد کې ترسره شي او د دوی په ټکو که دغه بریدونه له ګاونډي هیواد سره تړلي وي، نو دوی به سخت غبرګون ورته وښیي. د ډالیا اکسپرس تریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د باخبرو سرچینو له قوله د نومبر په 10 لیکلي چې دا خبرداری د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په بڼو کې له وروستي برید وروسته طالبانو ته ورکول شوی دی چې د دوی په ټکو دغه برید د یو افغان له خوا ترسره شوی دی، خو دا په داسې حال کې ده چې د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی و. د طالبانو حکومت ذبیح الله مجاهد مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداري په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې، خو وړاندې په زلونو ویلي وو چې دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډي هیواد پر ضد او یا هم د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدي وروسته دا په پاکستان کې شپاړسم برید دی چې ترسره کیږي، او له ډلې یې پاکستان هیواد دغه بریدونه ګاونډي هیواد پورې تړلې بللی دي. درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړی و، او د دې پیښې په اړه یې خپل اعتراضونه ورسره شریک کړي وو، او د پاکستان د موقت حکومت د رسنیو په حواله سرپرست سفیر نه یې غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او همداراز عاملین یې ونیسي او وی ځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګند ټکو ویلي دي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي نو د یاد هیواد له لوري به سخت غبرګون وښودل شي. دا چې
جزیات ابې د سپوږمۍ و چې د پاکستاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه باندې چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی که چیرې دوی په پاکستان کې په بریدونو کې د دوی ښکېلتیا ثابته کړي نو سخت ځواب به ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د شخړو پر بیا پیل اندېښنه وښوده. ورزو تفصیل په دې راپور کې ور وګورو.
په غزه کې نن جمعه د لنډمهاله اوربند مهلت له پوره کېدو څو دقیقې وروسته بیا جګړه پیل شوه. اسرائیل پر حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي تور لګولې چې لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه کړې ده، خو حماس ډلې بیا پر اسرائیل د لنډمهاله اوربند له موافقې د سرغړونې تور پورې کړي او وایي دا اسرائیل دی چې د نورو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره د هڅو مخه یې نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په غزې تړنګ کې د شخړو د بیا پایل په باب سخته اندېښنه ښولې او هیلې څرګنده کړې چې هلته لنډمهاله اوربند بیا نافذ سي. شغل ګوترش نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دی په دې باب سخت افسوس کوي چې په غزه کې بیا پوځي عملیات پیل سوي دي. هغه لیکلي بیا هم هیله من دی چې په جګړه کې د وقفې راوستلو امکان بیرته برابر سي. قطر چې د مصر ترڅنګ د اوربند مذاکرو لمنځګړو دی نن جمعه ویلي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. قطر هم په غزه کې د اسرائیل د بمباریو د بیا پیل په باب خپله اندېښنه ښولې ده. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال د حماس له بنده تر سلو زیات یرغمل سوي کسان خوشي شول چې زیاتې ظاهرا په فزیکي لحاظ روغ خو په رواني لحاظ شاک سوي وو. دوربند موافقه لمخې په بدل کې د اسرائیل لخوا 240 فلسطینی بندیان هم خوشی کړای سول چې ډیری تنکی ځوانان وو. دوی په دې تورن و چې له اسرائیلي ځواکونو سره د شخړو پر مهال یې پر اسرائیلي پوځیانو د ډبرو او ورشندونکو بمونو ګزارونه کړي دي. اسرائیل ویلي چې شاوخوا 125 نارینه لا هم یرغمل دي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشي سوي. په بدل کې هم د اسرائیل لخوا لږ تر لږه 30 فلسطینی بندیان خوشي سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کابله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې شهر د 2.3 میلیونه اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3% برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبور سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې په دغو جګړو کې تر 1300 او 300 ډېر فلسطینیان چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
و مورده چې په غزه کې له څو ورځې وروسته بیرته جګړه پیل شوې ده. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې وروستي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لومړی به د راشد خان اړوند خبرونه وایو. هغه په خپلو ټولنیزو پاڼو یوه تازه ویډیو خپره کړې ده. په هغه کې دی لیدل کېږي چې د عملیات له وخته ان تر د جیم ته تر تللو پورې خپل ټول حالات پکې ښودلي دي. راشد خان تازه تمرینات پیل کړي دي او ویلي دي چې د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دي او تر دې وروسته به تر هغې پورې چې په بشپړ ډول د رغېږي نو همدلته په لندن کې به خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي. راشد خان د ملا په برخه کې عملیات کړي دي او ډاکټرانو ورته د دوو میاشتو د آرام کولو ویلي دي. بلخوانن د هندوستان او استرالیا ترمنځ د شلوریزو لوبلړۍ د څلورمې لوبې پیل هم شوی دی. دغه لوبه د هندوستان په رایپور ښار کې ترسره کیږي. استرالیا د لوبې پچه ګټلې ده خو هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې. هند په 15.3 اورونو کې 9 څلوېښت منډې کړې دي، کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړې. د دې لوب لړۍ دوه لوبې په پیل کې هند وګټلې خو درېمه لوبه د میکسویل د سلیزی پر مټ استرالیا وګټله او دا څلورمه لوبه ده. که هند یې وګټي نو لوب لړۍ به وګټي او که استرالیا یې ګټي نو د لوب لړۍ ګټونکې لوبډله به په وروستۍ یا 15مه لوبه کې چې د ډسمبر په 3مه نیټه به ترسره شي معلومه به شي. بل لور ته د استرالیا د ښځو د بیګ بیش لیګ سیالۍ د پایلوبې پړاو ته رسیدلې دي. د دغه سیالیو پایلوبه به د ډسمبر میاشتې په 2مه نیټه یعنی سبا د اډلیډ سترایکرز او برسبن هیټ لوبډلو ترمنځ ترسره شي. کله چې دغه د خزینو د بیګ بیش لیګ پایلوبه پای ته رسیږي نو د همدې میاشتې په وروستیو کې به د استرالیا د نارینهو د بیګ بیش لیګ هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان په یاد لیګ کې د نه لوبېدو ویلي ځکه هغه ټپي دی، خو تر څنګ یې بل افغان لیګ سپینر اظهار الحق نوید تازه یادو سیالیو ته اخیستل شوی. دغه راز مجیب الرحمن هم ګمان کیږي چې سکل په دې لیک کې خپل لوبډلې ته ولوبېږي. او د نیوزیلند او د بنگلاديش ترمنځ هم ټیسټ سیالي څلورمې ورځ پای ته رسیدلې ده او د دې سیالۍ په 15مه ورځ به معلومه شي چې نیوزیلند کولی شي د 2 وکټو په تاوان 219 منډې چې پاتې دي پوره کړي یا نه.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. اوس به هم بیرته افغانستان ته راستانه شو چې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د تود بازار په اړه باندې سرل دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دودیزو رسنیو د معلوماتو د راټولولو او خپرولو لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د یوټیوبرانو بازار ګرم دی. د دې راپور په خپرولو سره زموږ د خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. نور زموږ پروګرامونه مه هېروي.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثر یې د ناحیو په کچه د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او اوسمهال ګڼ د ټیټې او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یا دوه یوټیوبران لري. ځینې چینلونه بیا دا حق لري چې د طالبانو په خوخه د پخوانیو وژل شوو یا ژوندیو چارواکو کورونه، پخواني دفترونه، پخواني حساسې ادارې او ځایونه کاسي کړي او د داسې تصویرونو له مخې چې ظاهرا صحنه سازي ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي.
long time spray for man only use ho ho
gan chinulo nabi ada si hamsta chi par khalko malandi wahi aw prinku na kai chi khalak shikayat kawi afghanistan la ladi karunu sara balad na di aw berta la dogo youtuberano sa da cha da shakhsiyat wajni pukhtana garwe gan na shta
zaman nazara chi په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای. د وی پی سی په اړه از غرد خبره نشي کولای او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي او اجازه ورکول کیږي چې دا د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي، دا د رسنیزو اصولو خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف، دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده، او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نه شي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکي رسنیز تجربه لري او هغه مسائل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلابیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او مونږ پکې بیلابیل ولایتونو ته